سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپور نه دی خپور شوی. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان، ګیزاب او چورې ولسوالیو کې یو شمېر کورونو ته زیان اړولی او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه لاندې کړې ده. د نوموړي په وینا د یو شمېر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوي دي. اخواد طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویلی و نن د وری 15مه او سبا یکشنبه د وری 16مه د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې، بارانو او سیلابونو امکانات شته. د وزارت په خپل ایکس پاڼه باندې په دې اړه په خبر پاڼه کې د ټولو ولایتونو نومونه لیکلي او ویلي دي چې پکې د ورښتونو او طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 15 تر 18 ملي متر پورې د بارانو او له 15 تر 30 سانتي متر پورې د واورې د ورېدو امکانات شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې شوي. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ځانګړي استازي تارتیا نشته کو ټاکل شي همکاري بور سره ونکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران بجر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداري ورکړي چې دا کار ونکړي. خبريالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. د په جواب کې ویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پروند ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا بیا ویلي دي چې خپل غاج به واخلي. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپینګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل. د پولیسو د کمیشنر مرستیال انتونی کوک خبریالانو ته وویل پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه، هلته دا خبرونه لوستلی شئ. پاکستان خبرداري ورکړی چې د اپریل 15 به افغان کارتلرونکي کډوال هم باسي، خو د راپورونو په اساس ځواکونو تر دې نیټې لا مخکې خلک زورولي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ.
ایران په هرمز تنګي کې یو کښته ګرځولې ده.
پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. اوس ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده.
د افغانستان دننه مسایلو کې بل دا چې په اوروزګان کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي.
تاوان به نزه دی درتوان نزه وز دکن تاوان به درتوان چې سره نه نړولی چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولی چې زمر ابا چم ځکه وړي چې زمر زمزو کسل ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولی چې
د کمزوري اقتصاد لامل غنو کورنۍ خپل ماشمان لوړکتونو استلی.
خو به ما خپل ماشومان کوزاکستان ته لیږل ځکه واړه وه مکتب ته نه شو تلی، یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړی او د دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په بخښنې سره یو غړی او د دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلی او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. هم مهاله یو شمېر افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لورې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلې دی.
پختر کې دلته افغانان مشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سپون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویری او بې سکونی د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نوري مرضونه ورته لګېدلې دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخ کې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپیه چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه ک الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یعنی ټې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پا پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو وادولو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی چې ډیری په ایران کې کارګري کوي وایي دغه ترنګلتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیلو لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې په داسې حال کې کېږي چې اسرائیلو څو ورځې مخکې په سوریې مرکز دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د وجکپوري قمندان محمد رضا زاهد د پګړون د دې ډلې او غړي او وجل شول. سنا کاکړه او نور جزئیات
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې یو افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېزې لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګاره شوي. ما په خپله د یوه شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویبسایت او حسابداري شکار میکردم که فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې په ایران کې یوه مدني فعاله قدری رضایی هم وایي چې که دا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون دی طالبان و دیر شمیر مخالفین دلتا حضور لری چکه هیواد تستانشی هم جوندی لگواک سرمخ کیگی او هم اقتصاد ضعیف کیگی. دی دینه چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتا دیر اندخ منیو زکر ترچولو زیادا بای کدوال پری کوی
ایران جنگ شبا وزید ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې حمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریه او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی ان ان تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې دا هېواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سی ان ان د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هېوادونو د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمېدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په قضیه کې به تم کیږو. وروسته تر دې چې اسوشیتد پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډو ځواکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو او پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره د تیارسي په حالت کې دی. نن بیا د هالند هوایي چلند شرکت کلم اعلان کړی چې د اسرائیل او ایران پر فضای الوتنې بندې کړي دي. کلم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دا کار کړی. تر دې مخکې د جرمني شرکت لوفتانزا ایران ته الوتنې بندې کړي وي او منځني ختیځ ته هم تدابیر زیات کړي وو. په دې اړه جزئیات له احمد شیبار اورو.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر یوې بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملی یو غړی وایي مه راوځئ. دی بیا خپلو همکارانو ته وایي چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې سمدستي د ویډیو کاروالې نشي تاییدولی. پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې ایران به د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله چاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر صوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د اوو غړیو په ګډون 12 تنه ووژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سکان چې ځمکې او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو پر مال غصب شوي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکانو او هندوانو د ځمکو او جایدادو د بیرته راګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت دغه کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی او دا یو مثبت پرمختګ بللی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکھ ادا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوي. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوی حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته یې پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خوا زموږ ورونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانه شي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ور بشو روزګان ته په روزګان کې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او شاوخوا سل کورونه تخریب کړي دي. دغه پیښې په مرکز او ولسوالیو کې شوې دي او ترڅنګ زرګونه جریبه ځمکه هم تخریب شوې ده. ځایي چارواکي وایي دا لومړني معلومات دي او په خبره یې چې ځاني او مالي زیانونه له دې هم زیات دي. دوی له نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې عاجل مرستې ورته ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجي خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنې زمځکه باغونه لوی لارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان ګیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنې زمځکې لوی لارې او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه د خپل پر اخر مشکلات پیش کړی دي. نو ملي متحد د نمائندگان سره د ټول د نران سره د ټول میثاق په احترامانه هیله کوه چې دا ولس په دغه سخت وخت کې لا سره یو توګه
شاغلی خالد وايي د لارو د بندش او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نه سره سوالای دی. لا نړیوالو موسساتو غشتنه کوي چې په سخت ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکي هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سخت ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپنا دې ورته برابره کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دې ته په زیاته اندازه مالي زیانونه رسولې دي.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کلي اوسیدونکي زیانونه خو له مشته ولې چې ډېر ورسوله دا د چېوینې وسته ولیدله چې زما په سرایو اوبه ننوتلې لاله ماندو براله دا فرایونه نه وتلې چم زکم یو ورلې شنه شنه کښتونه چې پکې یو مې درلې ولانه کړله مې چپکې سم بلا سفسوري
زما نه ماجمه چولادي توان به نه زده در توان نه زوځ دکن توان به در توان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمړ ابا چم زکې وړې چې زمړ زم زکو سره ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې یوه ځمانه د ټول مسلمانانو د شیخ خپل وینې د خلکو اینداري یو د دکانونه یوړل تور فرونه ودانه د دزمړ لیمانده یو ودانه الک راوړل د جلس کالو او پرن مازګاری بیا بل انجلی راوړی و غمړه و خورکی پرن یو بل سړی راوړی و روت راوړی مړو
لادی ټولو سره سره معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو تور کړی شي چې دردا مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کاسې په دې راوت ولسوالۍ کې دي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ځینو خصوصي وړکتونونو مسولین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا یې زده کوونکي کم شوي. اخوا یو شمېر میندې چې خپل ماشومان وړکتونو ته لیږل وایي د اقتصادي ستونزو او د کار او زده کړو څخه د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
د یو شمېر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزګاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نشم. که په یو هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د یو فعال وړکتون مسؤول هم وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډېر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي له یو څه ځنډ وروسته ورکوي
و فیسه که میارن یه کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبان حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نه شوه تلی، یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسولیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې خون کې ورخې تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
یا یک نیمی رویشی بادی لنگویج از آن تقویت شود.
د کارسای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډیرو دفترونو او د کار ځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونه دې الله قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص سره ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي هغه دا رقم، خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه ده سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي هغه ته پیسې واسطه ته به ورشه په عینومېنه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، ما زه دا پیسې ورکړه. نو زما سر ورسره خلاص و، سړي غله دي بره، ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته دا 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابېستوم. خو دیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص سړي غل دي، نو ما وجا پنځه ویشت لکه افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لکه افغانۍ به تی ته درکړم. هغه څلور ویشت لکه افغانۍ یې زما برا وجا، که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان دي په دې باندې پوهوي، دغه رقم یې څه جان دغه کوي. ته دې د ټولو سر ورسره خلاص یې، محترم افغانان، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.